په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو واورئ چې ټاکل شوې ده په څو اونیو کې د طالبانو استازي ور بیا له امریکایي هیئت سره په قطر کې وګوري. پایله خبرونه کیږي. امریکا وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سویو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه سوې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په سریلانکا کې د وژل سوو کسانو شمیر 290 ته رسېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سویو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه سوې ده. مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وغنده او څرګنده کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسوي. تکل سوی چې د افغان دولت 250 کسیز هیات تیر شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه کتنه لغوه سوه. حکومت د پنځمه نه وخت ویل چې دغه غونډه د قطر لخوا لغوه سوه. علت یې د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې مایک پامپیو او ولسمشر غني ومنله چې د دوحې کنفرانس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه هڅولي چې له موقع په استفاده د کنفرانس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې په قطر کې دغسې یو ټول شموله افغاني دیالوګ ترسره سي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس هماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون د وژورو ټپونو له کبله ساور کړه. هغه وویل چې په دغه ډلې برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او ملکیان وژل سوي. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د 201 سیلاب قلو اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال می صاحب د غلام ډاک صاحب د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د دښمنانو له جملې نه چې دوه پکې عمده قومندانان وه 14 کسه نور د دوی افراد له منځه لاړل، 16 نه زیات د دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی دی. د ده په خبره چې د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کېږي څو د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه سي. د سریلانکا پولیس وایي چې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل سوو شمیر 290 او د ټپیانو 500 ته رسېدلی دی. دغه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د دغو سوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 15 کسان نیول سوي دي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکرمی سینگا پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره امرونه صادر سوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکول سي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم ګورو چې په کومو برخو کې ناغېړي سوي ده. په راروانو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه 9 چاودنې په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو، لوکسو هوټلونو او نورو ساحو کې سوي چې دا په دغه هیواد کې تر کورنۍ جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د سریلانکا کورنۍ جګړه یوه لسیزه مخکې پای ته ورسېده. د پرونیو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اسلامي دولت ډلې داعش په سعودي عربستان کې د پرونۍ حملې مسؤلیت ومانه. د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون راپور له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز د وسلولو حمله شنډه سوه. په راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویل سوي چې په پیښه کې 4 حمله کوونکي وژل سوي دي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې 3 پولیس ټپیان سوي دي. اژانس ویلي د ترورستانو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو د حمله شنډه کړه. د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري، د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. تب داسل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 3.2% شمیرل سوی رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 3.2% او پوروشنکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. ولودیمیر زیلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې یوه خبري کانفرنس ته وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові України Петру.
Дай вої згоре мовим, що до України вона смешер Петру Порошенко мене на ком, чи мати зма до бар'я мубаракі ракра. Рати ви вел, чи гар вақт урбані хісап кавалі сам зма, а у зма де тим бар'я й у манала. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکي ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه اژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث وسي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبري اژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات یې لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې د له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفاده د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. خغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له 3-5 کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه:
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکي حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرنیو ځواکونو دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نوی دا له امکان لري نه ده.
ناتو دغه نه باشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې د پپای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پر ورځ د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
موردل چې ټاکل شوی ده چې پر روانو څو اونیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي بیا په قطر کې په خپل کې د سولې پر مسله خبري وکړي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سویو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی ده. مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وغنده او څرګندې کړې چې د سولې پر وی هر اړخیزې موافقې د سلاکې دوله لپاره له افغانانو سره د امریکا په وستون به روان کړاو ویجړې پای ته ورسوي. ټاکل شوی و چې د افغان دولت 250 کسیز هیئت تیر شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه کتنه په وروستیو شیبو کې لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې مایک پومپیو او ولسمشر غنی ومنله چې د دوحې کنفرانس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه هڅولي چې له موقع په استفاده د کنفرانس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې په قطر کې دغسې یو ټول شموله افغاني دیالوګ ترسره سي. په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سترې محکمې لخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک د مودې د غځولو په وړاندې عکس العملونه رااخیستي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د دنیا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې ستري محکمې په یو تازه حکم کې د محمد اشرف غنی د واک موده د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې غځولې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشر د واک د غځېدو اندېښنه لوړاندې هم موجوده وه. د سر مقالې لیکوال د یو شمېر سیاستوالو له قوله لیکلي دي چې ښاغلی غنی د واک د دوام هڅه کوي او د سر مقالې د لیکوال په باور د سولې له مشورتي جرګې سره د سیاستوالو مخالفت یو لامل هم همدا و. مسیر خپلواکي ورسپانی بیا د سترې محکمې دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون، فقهي اصولو، سولې او افغاني ګټو پر ضد بلل ده. د ورسپانې په سر مقاله کې وړاندې د سترې محکمې پریکړه راغلي چې وای د قانون له روحیې سره په موافقت او همدارنګه د هیواد وضعیت ته پکتو او د فقهي قواعدو پر بنسټ د ولسمشر او د هغه د دوه مرستیالانو د کار دوام تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې تاییدیږي. په سر مقاله کې وړاندې هڅه شوې چې د سترې محکمې دا پریکړه چیلنج شي. د سرمقالی لیکوال لیکي چې ستره محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه ده، ځکه د سرمقالی لیکونکو په وینا د اساسي قانون په 121مه ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره د سترې محکمې صلاحیت ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قانون په دې ماده کې د سترې محکمې صلاحیتونه واضح شوي او په کې نه دی ویل شوي چې سترې محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. د سر مقاله لیکوال همدا شان د ولسمشر د واک پاره د اساسي قانون یو شپیتمه ماده ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د قانون په اساس د ولسمشر دنده د 15م کال د جوزا په لومړۍ نیټه له ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ختميږي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې په قانون کې صراحت شته چې انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې دیرش یا شپېته ورځې وړاندې وشي. خدا چې حکومت په دې ټاکلې نیټه انتخابات نه کوي، نه باید د واک مودې وغځول شي بلکې ترې پوښتنه هم وشي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د 11 احتمالي کاندیدانو ګډه اعلامیه راخیستې چې د سترې محکمې دا پریکړه غیر قانوني بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې د اعلامیه په نقل لیکل شوی چې ولسمشرۍ مانی ستره محکمه د دې پریکړې په اړه تر فشار لاندې راوستې ده او دغه ډول پریکړې ته اړ کړې ده. په سر مقاله کې راغلي دي چې د سترې محکمې له دې پریکړې وروسته به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په هیواد کې یو بل بحران رامنځته شي او د حکومت او سیاستوالو ترمنځ به ناندرۍ پیل شي. د سر مقاله لیکوال غوښتنه کړې چې د هیواد حقوق پوهان او د حقوق پوهانو ټولنې باید وړاندې لدی چې دا مسله جنجالي شي، یو حل لار ورته راوباسي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یکشن به ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایراني مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له ټروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. سفیر الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو گاونډي هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخت سیال سعودي عربستان سره ډیره نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې 14 پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړ مورز ویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نه الائنس بی آر ای کې ټریډینګ کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاه کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه